द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د خالی یا شنبه ورځ د کال 2023 د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې د فز نصر الله خان هرکلی وایم. لومړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی دفتر یوناما یونیسف په دوها کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت، د برطانیې سفارت، ایران سفارت او افغان مشرانو د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار 14 په سختو ټکو سره غندلې. بلخوا د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د امن د قیام او د وسلوالو ډلو د پیدا کېدو پر ضد مظاهرې شوي. منظور احمد پښتون پوښتنه کړې چې 10 کاله وسلوال نه وو په 15 ورځو کې څنګه سوات ته راغلل، او د جمعې په ورځ د وفاقي کابینې غونډې ته ویلي شوي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د امریکې لخوا د ګواښ په اړه د تفصیلاتو د سفارتي سایفر یا مراسلې یوه کاپي د وزیر اعظم هاوس ریکارډونو کې غیبه ده. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د کابل په لویدیځ کې د کاج په تعلیمي مرکز کې د جمعې د ورځې د سهار 14 نیټه د افغانستان په دننه او بهر کې پراخ خبرګونونه ښودل شوي دي. دا برید د جمعې په ورځ د سپتمبر پر 13 د سهار شاوخوا 9 بجې هغه وخت وشو چې د کابل ښار د 13 حوزې اړوند د کاج د زده کړو په مرکز کې د کانکور ازموینه روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ویلي چې په دې برید کې 19 تنه وژل شوي او 20 تنه ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان وایي د مړو او ټپیانو شمیره له دې لوړه ده. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د کاج په تعلیمي مرکز برید په سختو ټکو غندلې، او دا برید یې د ټولو اسلامي او انساني اصولو او ارزښتونو په خلاف عمل بللی دی. د افغانستان د ملي پخلاینې د پخوانی عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید په سختو ټکو غندلې. ښاغلي عبدالله د خپل ټویټر په پاڼه د دغه برید د غندنې ترڅنګ د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي هم څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه پیخه یو لوی وحشت بللې او دا برید یې په سختو ټکو غندلې دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یونیسف په دوها کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار 14 په سختو ټکو سره غندلې ده، او د دغه پیخې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل کې د ایران سفارت هم د خپل ټویټر په پاڼه د کاج په تعلیمي مرکز د جمعې د ورځې ټیررېستي برید په کلکه غندلې دی. بلخوا د خیبر پختونخوا په سوات کې د جمعې په ورځ بیا د امن د قیام او د وسلوالو ډلو د پیدا کېدلو پر ضد مظاهرې شوي. منظور پښتون پوښتنه وکړه چې 10 کاله وسلوال نه وو په 15 ورځو کې څنګه سوات ته راغلل. دغه مظاهرې ته د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم وینا وکړه. بلخوا پولیس وایي د خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کوونکي خپل د بارودو ډک جیکټ چاودېدلې دی، او هغه په دغه چاودنه کې مړ شوی دی. د جمعې په ورځ د مردان د پولیسو سرچینو وی وی ډیو ته ویلي چې دا ځانمرګي تن د مردان د چورا تانې په حدودو کې د پټو دننه د سورنکارۍ کولو په غرض ناست وو چې خپل د بارودو ډک جیکټ پرې چاودېدلې دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي، خو نه د واضحه چې د ځانمرګي تن هدف څه یا څوک وو. او په یو بل خبر کې د افغانستان طالبان وایي هر هغه څوک چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي هغوی به یې نیسي او د غداري مقدمه به پرې چلولی شي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د دې استامپالې ډلې لخوا د ترهګرۍ پر ضد ګامونو ډاډونو ته د شک په نظر کتل زیات شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د وی وی سره په مارکه کې دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې د پولې اخوا پاکستان باندې ترهګریز بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستانی امنیتي سرتیري پکې وجل شوي دي. د پاکستان د پوسټ تر مخه وروستی برید د جمعې په ورځ هغه مهال وشو چې د افغانستان دننه ترهګرو پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړې چې پکې د پاکستان یو پوځي وجل شو. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو بل مبینه آډیو لیکس مخې ته راغلی، په کوم کې چې هغه د امریکني مراسلې په تناظر کې د ګوند لوړپوړو مشرانو سره خبرو کې اوریدل کیږي. په آډیو کې په مبینه توګه عمران خان وایي چې موږ به دې کې د امریکا نوم بالکل نه اخلو او په دې مسله د چا د خولې نه د یو هیواد نوم په هیڅ صورت ونه وځي. بل لور ته د جمعې په ورځ د وفاقي کابینې غونډې ته وویل شو چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د امریکې لخوا د ګواښ په اړه د تفصیلاتو د سفارتي سایفر یا مراسلې یو کاپي د وزیر اعظم هاوس ریکارډونو کې غیبه ده. د کابینې له غونډې وروسته یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوي چې د ډیپلوماتیک سایفر ریکارډونو غلا یو نه بخل کیدونکی جرم او د رسمي رازونو قانون 1903 څخه سرغړونه ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډی وی فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار چاودنه په سختو ټکو غندلې شوې. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما یونیسف په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت، د برتانیې سفارت، د ایران سفارت او افغان مشرانو د کابل ښار دغه چاودنه په سختو ټکو غندلې. د چاودنې په اړه نور تفصیل لرته د ډیوا همکار نوشیروان خلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په کابل کې د طالبانو ویان خالد زدران وی او ایل ډیو ته ویلي دي چودنا د کاج په نامه په یو روزنیز مرکز کې د طالب علمانو د ازموینې په وخت شوې ده. رویټرز خپل رپورټ کې وایي د دشت برچی په سیمه کې چې کوم چودنې شوې دغلته لوی اکثریت شیعه هزاره مسلمانان ژوند کوي. عیني شاهدانو ویلي د چودنې په وخت په امتحاني حال کې تر 300 پورې هلکان او جنکې موجود وي.
دغه چاودنه د امتحان په وخت شوې ده. دا په هغه ځای کې شوې چرته چې جنکۍ ناستې وي. په لومړي قطار کې جنکۍ وي او ورپسې مونږ هلکان ناستو. زه د چاودنې وروسته زر بهر وتم.
طالبانو د پیښې سمدستي وروسته دغه سیمه په خپل ولکه کې اخستې. عیني شاهدانو ویلي پیښه کې مرګ ژوبله نور هم زیاته ده، خو طالب چارواکي یوازې د نور لس مړینو او تر 20 پورې د خلکو د جوبل کېدو تصدیق کړی دی.
چاودنه چې وشوه زه هغه وخت دننه وم. د یوې زورورې چاودنې اواز مې واورېد او د دې وروسته مې په هوا کې انساني اعضا په نظر راغلل. خلک ډېر وېرېدلي وو، څه خلک ژوبل وو او څه خلکو ژړل. زه ورغلم د مړو په چتولو کې مې مرسته وکړه. مړي ډېر زیات وو. طالبانو راته د ویډیو جوړولو اجازه رانه کړه.
رویټرز خبري اداره وایي چې مړي او ژوبل تنان نږدې د محمد علي جینا په نوم روغتون ته وړل شوي دي. یو بل عیني شاهد چې په چودنه کې ژوندی پاتې شوی په روغتون کې خبریالانو ته وویل دا چودنې وروسته هر تن چې ژوندی و د پیښې د ځای تیښته کوله. په دغه وخت کې خپه هم ماته شوله.
زه امتحان کې مصروف وم چې سمدستی ډزې پیل شوې. زه د کلاس نه رابهر شوم خو استاد راته وویل چې لږ وخت انتظار وکړي. د دې وروسته بیا یو درنه چاودنه وشوه. بس بیا مې دیوال نه وداندل او د هغه ځای ووتم.
دوه اونۍ وړاندې د متحده قومونو په یو ځانګړي رپورټ کې افغانستان کې په زیاتېدونکو چاودنو او په دې کې د عامو خلکو په وژنو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي.
Security in Afghanistan is deteriorating.
افغانستان کې د امنیت وضعیت بیا په خرابېدو ده. د افغان وګړو په اړه ډېر فکرمن یم او په خاصه توګه په عامو خلکو بریدونو چې د ماشومان په ذهني صحت باندې ډېرې بدې اغیزې کوي او دغه اکثره بریدونو ذمواري داعش خراسان ډله مني. دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا بریدونه افغانستان کې د واکمنو په صلاحیت شکونه پیدا کوي.
سکه هم په فوري توګه د پیښې ذمواري کومې ډلې نه ده منلې، خو افغانستان کې اکثره وخت داسې قسمه پیښو ذمواري داعش ډله قبلوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي اسلامي امارت د برید غندنه کوي او ویلې دي د پیخي جدي پلټنې وکوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارتي چارو مشر کیرن ډیکر هم د برید غندنه کړي او پس د کوونکو برید یو شرمناک عمل بللی دی. نو شروان کلندر وی او ای ڈی وا واشنگټن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ڈیوا دا په سوات کې د امن لپاره یو مظاهره شوه چې ورته د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور احمد پښتون، د قومي اسمبلی ممبر محسن داوړ، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار یوسفزئی، د عوامي نشتل ګوند ایوب اشاړي او د پیپلز پارټي ځایي مشر ډاکټر امجد او نورو ځایي مشرانو ویناګانې کړې دي. دوی پښتنه راپورته کړې ده چې لس کاله دغه وسلوال نو نو پنځه ورځو کې دغه وسلوال سوات ته څنګه راتننه شول. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د سوات څخه د ډیوا خبریال فیاض ظفر وړاندې کوي.
سوات کې د امن د پاره او د ترهګرۍ خلاف د احتجاج لړۍ روانه ده او د جمعې په ورځ په مټه بازار کې لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې په ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او د امن په حق او د ترهګرۍ خلاف چغې وهلې. دا غونډه سوات ولسی پښتون جوړه کړې وه چې پکې د پښتون تحفظ مومنت، سوات قومی جرګې او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو ګډون وکړو. وینا کوونکو د حکومت نه پوښتنه وکړه چې سوات ته طالب وسلوال څنګه راننوتو.
لس کاله دلته وسلوال نشي راتللی، لس کاله طالبان نشي راتللی، اچانک په پنځه ورځو کې راځم نه کیږي. نو چې دا لس کلم نشو راځم نه کېدلای په دا پنځه ورځو کې چا په اجازه راغلل.
وینا کون کوې چې یو ځل بیا پختون وطن ته طالب وسلوال راوسته کی
او بس پنځه ورځ سواد بالخصوص او ټول پختونخوا طالبانو ته حواله کوي. خو دا ډېر زما په خیال خوشاینده خبر دغه ده چې خلک وته دې زله بیدار دي.
وای نغون کو زیات کړه چې اول به هغوی مزمت کو خو وس به هغوی مزاحمت کوي. دوی چې کوم طالب وسوال ټوپک دی معافی غواړي او ننواته کوي نو دوی هغوی معاف کولی شي او که څوک د ټوپک سره راتلل غواړي نو بیا به یې هغوی مقابله کوي.
مونږ د خپل حکومت نه د خپلو مشرانو نه دغه یو مطالبه کوو چې دا کم کسان چې په دې نوم باندې چې داسې راځي په مختلفو حربو باندې او زمونږ د امن دا کوي د هغې مخنیوی دی وکړي ادي لري کې دا سوات خلک پیسفل خلک دی امن غواړي.
او ریدونکو ضرورت کم چې تیره میاشت طالب وسلوالو د سوات په غرونو کې د راښکر کېدو او بیا د امن لښکر په یو مشر د بمی چاودنې وروسته د سوات په بیلابیلو سیمو کې د احتجاج لړۍ روانه ده او د احتجاجونو پس ګڼ شمېر فوج یو ځل بیا سوات ته راغلی دی. صوبایي حکومت په دې هکله باندې خاموشه دی او مرکزي د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله څو ورځې شاته کراچۍ کې د یو خبریال د سوال په جواب کې ویلي وو چې دا خبره بالکل غلطه ده چې سوات ته بیا ترهګر تللي دي. رانا ثناءالله ویلي وو چې دا بالکل څه نشته او دا افواه ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ڈیوا، مٹا، سوات.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د جمعې په ورځ د وفاقي کابینې غونډې ته ویلې شوې چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د امریکې لخوا د ګواښ په اړه د تفصیلاتو د سفارتي سایفر یا مراسلې یو کاپی د وزیر اعظم هاوس ریکارډونو کې غیب شوې ده. د کابینې د غونډې وروسته یو سرکاري اعلامیه کې ویلي شوی چې د ډیپلوماټیک سایفر ریکارډونو غلا یو نه بخل کیدونکی جرم او د رسمي رازونو قانون 1903 څخه سرغړونه ده. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو بل مبینه آډیو لیک مخې ته راغلی په کوم کې چې هغه د امریکې مراسلې په تناظر کې د ګوند لوړپوړو مشرانو سره خبرو کې اورېدل کیږي. په دې مبینه خبرو کې عمران خان د ګوند مرستیال چیرمین شاه محمود قریشي ته د یوې غونډې را بللو هدایت ورکوي او وایي چې خارجه سیکتر ته یې ویلي دي چې هغه په خط باندې غلی غونډه د خپل مرزی وینا ولیکي. عمران خان د غونډه کې ګډونوالو ته وایي چې اعظم خان وایي چې د دې منټس جوړو او بیا به ترې فوټو کاپي وباسو او کې بېدو. په آډیو کې په مبینه توګه اعظم خان وایي چې دا سایفر یا سفارتي مراسله په اتم نهم نیټه باندې اتم باندې راغلی، خو عمران خان وایي چې دغه غونډه خو په اوومه نیټه شوې وه او موږ به خود امریکا نوم بالکل نه اخلو، په هیڅ صورت نه، په هیڅ صورت نه. او دا چې په داسې یو حساسه مسله د چا د خولې نه د هیواد نوم اونځي، دا د ټولو لپاره ډیره مهمه ده. زه د چا د خولې د دې هیواد نوم اورېدل نه غواړم. یاد دې وي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 20 مارچ یو اولسي غونډې ته وینا کې د جیب نه یو خط راوښکلی و او په هوا کې وزولو او دعوی کړې وه چې د باراني هیواد څخه د ده حکومت ړنګولو سازش کېږي، او هغه ته په یو لیکل شوي خط کې دړکه ورکړې شوې ده. عمران خان دا هم ویلی وو چې د ده پر ضد راتلونکي د بې باورۍ تاریخ تعلق هم د دې دړکې والا خط سره دی. د دې آډیو نه 3 ورځې وړاندې هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو بل آډیو ټیپ مخې ته راغلی چې پکې عمران خان او د هغه حکومت لوړپوړي حکومتي چارواکي دا منصوبه جوړوي چې څنګه د عمران خان د حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو د بې باورۍ تاریخ امریکني سازش ثابت کړي. په ټولنیزو رسنیو په لیک شوي آډیوګانو باندې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان سختې نیوکې روانې دي، او سیړونکي طلعت حسین په خپل ټویټر خبر پاڼه لیکلي د سایفر یا بارنۍ مراسلې ټولو ته پته وه. په اوومه نیټه امریکا کې ډوډۍ وخوړلې شوه، په اتمه نهمه سایفر راغلو، ټولو ته د دې د متن او موادو پته وه، خو د چا د خولې نه د امریکا نوم ویستلو پرته د هیواد د ادارو پر ضد د مهم چلولو بندوبست وشو. دې ته سازش وایي، د سوګند سره غداري او د کام سره دوکا. خبریال او سیړونکي ندیم ملک په خپل ټویټر خبر پاڼه لیکلي د امریکا څخه خط نه د غونډې ترانسکریپت یا سفارتي مراسله راغلی وه. د ملاقات په 2 ورځ په مارچ 8 خارجه وزیر ته پته وه چې مراسله کې څه دي. وزیر اعظم دغه غونډه کې وویل چې په دې به صرف لوبې کوو، د امریکا نوم به نه اخلو. په عین حال کې د جمعې په ورځ وفاقي کابینې ته وویل شو چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د امریکې لخوا د ګواښ په اړه د تفصیلاتو د سفارتي سایفر یو کاپي د وزیر اعظم هاوس ریکارډونو نه غیبه ده. د کابینې له غونډې وروسته یو سرکاري خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ډیپلوماټیک سایفر ریکارډونو غلا یو نه بخونکي جرم او د رسمي رازونو قانون 1903 څخه سرغړونه ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د شماریاتو ادارې په ولیز رپورټ کې ویلي شوی چې د تیرې اونۍ کې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او په خوراکي او غیر خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. اقتصاد پوهان وایي د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا برتللو او د تیلو ګرانېدو سره ګرانی زیاته شوې، او دې سره سم د بارانونو او سیلابونو د لاسه د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل لرته د سیمې څخه د ډیوا خبریال فرید شینواری وړاندې کوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې 13 ورځ په خپل اونیز رپورټ کې ویلي په هیواد کې په خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی او ګرانی د تیر کال په پرتله په دغه اونۍ کې 10.2% ته رسیدلې ده. د یادې ادارې شمیرې ښایي په روانه اونۍ کې په ګرانۍ کې 0.49% سیواوالی راغلی، او په دې اونۍ کې پیاز، ټماټر، چای، صابون او نور شیان ګران شوي دي. د رواني ګرانۍ په اړه د پیښور اوسیدونکو میا شرف وی ډیوه ته وایي ګرانۍ یو ورځ نه تر بلې زیاتیږي او هغوی یې مشکل سره مخ کړي دي.
خرچه زیاده شوی دی گرانیش والا چومره چه دا خوراکس خاک سیزونه دی او رس پا رس گرانی گی کچینی دا غوری دی سبزیانی دی و غینه علاوه دا تگ را تگ چه چومره زریه دی وسیلی دی لکه پیترول گران شد نو خامخا غیس را کرایه موچاته شوی نو زمون پا ملک که خوزایر خبره دا چه خلق چه دی دا غو امدن دومره نشتا او بیا که چومره شتا هم دا چه سر روزگار
د پاکستان د شمیرنې اداره په خپل رپورټ کې زیاتوي په تیره شوې اونۍ کې ګرانۍ لوی علت د تیلو په بیو کې اضافې تر څنګ د روپۍ لاندې راغورځېدل هم شامل دي. د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ذلاکت خان ملک وی او وی ډیوه ته وایي حکومت لخوا داسې هڅې په نظر نه راځي چې ګرانۍ ورسره کمه شي.
اپوزیشن دا وی چې تاسو نه ملک نه سمبالي جو دی ورکه دا وی حکومت چې دا تاسو د وژنې دی د اکانومي د قوم د ملک غم نه اپوزیشن سره شته نه حکومت سره شته او پکارداري چې دا سوچي چې دا قوم دا ملک زمون پالیټکس پر وی چې قوم ملک نه پالیټکس پر دي چرته کې الله پاک دې ته خیر نه فراست ورکی.
د یادې ادارې شمیرې ښایي په تېره اونۍ کې د شلو شیانو بیې زیاتې شوې، د لسو خوراکي توکو بیې ارزانې شوې او شلو شیانو بیې په ځای ولاړې دي. ډاکټر ذلاکت خان ملک وایي عام وګړی نورتوان نه لري چې ګرانی وزغمي، ولې چې وړاندې نه ګرانی زیاته ده او تیلو بیې لوړې شوې دي.
دا کوشش پکار دی چې د ملک پیداواری صلاحیت چې کوم یې پروډکټیو کیپیسیټی چې کوم لرنو هغه د اکانومي سیوا شي د ملک زیات تر کوم ضرورت چې هغه په ملک کې دننه پیدا کیږي بجای د دې چې د بهر نه راوختي کیږي.
په مطبوعاتو کې خپور شوی راپورونه وایي په نړیوال مارکیټ کې د غوړو او خوراکي تیلو په بیه کې ریکارډ کمای راغلی او تیلو په بیه کې 15% کمای راغلی دی. اقتصادی چارو پوهان وایي په هیواد کې تر څو پورې چې په سیاسي توګه استحکام نه وي او په نړیواله کچه ګرانی راکمه شوې نه وي نو ګرانی به یو ورځې نه تر بلې سیوا کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویلي د سین صوبې ډوبې شوو سیمو نه د اوبو وتلو عمل په تیزۍ سره روان دی او په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو واپس خپل کورونو ته تلل پیل کړي، خو برخوا سیلاب ځپلي خلک وایي که څه د ځینې سیمو نه د سیلاب اوبه وتلي خو د دوی کورونه نړېدلي او هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه ورته شتون نه لري. نور تفصیل لتا د کراچۍ نه د ډیوا خبريال ذوالفقار بیٹنه وړاندې کوي.
د سپتمبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ د سند صوبې اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په سند کې د پشکال بارانونو وروسته راغلي سیلابونو په اړه یوې خبري غونډې سره خبرو کې وویل دا مهال په سند دریاب جوړ درې بیراجونو د اوبو کچه په کته تللې چې لامل د سند ډوبې شوې سیمونه د اوبو وتل په تیزۍ سره پیل شوي. نوموړي زیاته کړه بې ځای شوي خلکو واپس خپلو کورونو ته تلک شروع کړي او سند حکومت په صوبا کې شوي نقصان نو تخمینه یا حساب لگوی چې د بیا روغنې کار کې د خلکو مرسته وکي.
جو لوگ اپنے مختلف ٹینٹ سٹیز میں واپس گھر کو جا رہے ہیں گورنمنٹ ان کو
چکم خلق د ارضی سرپنا یا ٹینٹوں نے نخل کورند تزی حکومت اوی ہم خالص نہ پری دی اوی تا ٹرانسپورٹ حکومت برابر وی اور راشن ہم ورکوی چ پکورن کی د خوراکی تو گتا پریشان نی وی او بیا دروغن پکار کے سن حکومت ارادہ دا چ سمرا ہلکو کورن نڑی دلی اوی تا بیا کورن جوڑوی.
د سند صوبې سیلاب ځپلې سیمې د دو اوسېدونکو عمران وی وی ډیو سره خبرو کې وویل په جزوي توګه ځنې ډوبې شوې سیمو ته خلکو تک پیل کړی خو هلته د خلکو کورونه سیلابونو نړولي او د سرپنا کوم بندوبست نه لري. نوموړي زیاته کړه لا هم د سیند په لویو سړکونو په زرګونو کورنۍ پرتې دي او د لوږې سره د بیمارو ښکار دي.
د خلک زمونږ د زراعت شوبې سره تړلې دي. د خلکو چې څاروي وو هغه مړه شول یا اوبه یوړل او داسې د خلکو په ولاړو فصلونو هم اوبه ختلي. خلک که اوس واپس خپلو کورونو ته لاړ شي نو کار روزګار به څه کوي او حکومت وایي چې ښارونو نه اوبه باسي او هغه بیا زراعت پدمکو کې اچوي نو خلک به سخت کروندې چرته کوي تر کلونو نه وینو چې خلک به واپس خپل پخوانی ځای ته راشي.
عمران نور ویل خلک دا وخت راتلونکي د ژمي موسم پاړه اندیښمن دي چې څنګه به ترې ځان وژغوري، ځکه د خلکو کورونه نړېدلي او ټینټونه د ژمي موسم نه د ژغورلو دپاره مؤثر نه دي. د سند صوبې افتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای تازه شمیرو تر مخه تر دې مهال په سند صوبه کې د مړو شمیره 500 ته رسیدلې او نږدې 8,400 کسان نور ټپیان شوي دي. شمیرې ښایي 1,23,200 کورونو ته په جزوي توګه زیان اړېدلی او 6,300 کورونه په مکمله توګه خراب شوي. همدغسې د خلکو 4,200,800 څاروي مړه شوي او 13,000 اکړه ځمکې ولاړ فصلونه تباه شوي دي. ذوالفقار بیټنای، وی وی ډیوا، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوی دی چې تاسو ته اداریا وړاندې کړو. دا اداریا د واشنگتن نظر څرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوه همکار مختار خلیل.
امریکا برابر دا خبره په سختو ټکو کې کوي چې د روس فوجونو چې د اوکراین زاپوریجیا نومي کم اټومي بجلیګر د مارچ د 3 تاریخ نه نیولی دی، د دې د تحفظ او سلامتیا د پاره دی د یو بین الاقوامي معیار په منلې شوي طریقې کار عمل درآمد وکړی شي. ملګرو ملتونو کې د امریکې د سیاسي معاملو په باب له خصوصي ستر سلاحکار جیفری ډی لورنټس په یو وینا کې ویلي دي چې موږ به د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې بجلیګر ته بې د سکړچا او د محفوظ رسایه د خبرې مرسته جاری ساتو. د دې مقصد د پاره دا ضروری ده چې روس دغه بجلیګر کې د اوکراین کارکونکو تکنیکی کسانو ته اجازت ورکړي چې د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې د اهلکارو ټیم او د اوکراین اپریټران د هغې حکمت عملی په عملي کولو کار شروع کړي چې د دغه بجلیګر د حفاظت د پاره ضروری ده چې دا شان د څه قسمه اټومي حادثې خطره کمه نه کمه کړی شي. دوی چې امریکا د اوکراین د دې مطالبې مرسته کوي چې د زاپوریجیا اټومي بجلیګر خوښه علاقه دي غیر فوجي وګرځولې شي. روسته دا اختیار حاصل نه دی چې دنیا غیر ضروري خطرو سره مخ کی او سم ممکنه اټومي حادثه وشي. د اټومي بجلیګر خوښه هر ورځ سنا سه فوجي انخته کیږي او دې سره د یوې اټومي حادثې کې دوه امکانات زیاتیږي. تیر ورځو کې د شوي ګولباري له وجې بجلیګر نه بهر ته وتلې لاین پرې کړې شوی و. دې سره د بجلیګر په حفاظت سره د چلولو د بندوبسونو د تعالی ترغ کېدو خطره پیدا شوی و. سفیر ډی لورنټس پر روس زور راوړلو چې دغلته ټولي فوجي کار روایه ختمي کی او دا په مکمله توګه اوکراین ته وسپاري. دغه اټومي بجلیګر او دې کې پیدا کیدونکې بجلی د اوکراین ملکیت ته اوکراین نه د دې اټومي بجلیګر د اخیستو او دې نه د پیدا کیدونکې بجلی روس ته د بوتلو کوشش به ډیر د پاراونی کوشش وي او دا و یقینا چې د خود غرضه او د کوتا نظر عمل وي. سفیر ډی لورنټس په واضح ټکو کې وی چې موږ د روس هغه ټول کوششونه رد کوو کوم چې روس د اوکراین په جنگ کې د اوکراین بجلی هم د اوکراین خلاف استعمالوي. د اوکراین د جنگ زورونه د عام اولس د پاره ورسته ورده په زیاتېدو ده. اوس وخت دی چې روس جنگ بس کی او سفارتکارې تکینی. په روس لازمه ده چې د روس د خود اختیاری خاطر اوساتي د سچې د ملګرو ملتونو په منشور کې هم غوښتنه شوې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوی. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګی: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.